نشي دا مشال ریډیو ده د دوو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب عامر او ټکنیکی ملګری اسحاق مرینه کې هلي او سلامونه منئ. د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي نتیجې اعلان شوې دي. دا د خبرونو د سر موضوع ده. نیخ په نیغه وی حال د کابل درکو. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ او سیمیز مطالب هم د دې خبرونو برخه جوړي. د خبرونو پر وروستۍ نیمه کې هارون باچا هنري غړی لرو. خل هر سمخ کې د دوو بجو خبرونه د نجیبانه
خبرنو سر د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو کې اشرف غنی تر نورو وړاندې ده. مولانا فضل الرحمن وایي پوز دی د عدالت د پریکړو خلاف بیان نه ورکوي او د هند په اتر پردیش کې د پولیسو سره د مظاهره چانو په نښته کې نه کسان وژل شوي. دا خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. تر ټولو ډېرې رایې اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی وړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر هوا علم نورستانی نن په کابل کې د رایو د ابتدایي نتیجې اعلان کړې.
محمد اشرف غنی
هغه وایي محمد اشرف غنی 9,23,318 رایې ګټلي چې 50.4% کېږي. ډاکټر عبدالله 10,099 رایې وړي چې 9.25% رایې جوړېږي. په دریم نمبر ګلبدین حکمتیار دی خو یوازې 3.15% رایې ګټلې دي. دا ټاکنې د سپټمبر په 23مه شوې وي او تر ډیرو جنجالونو وروسته یې لومړی پایلې اعلانېږي. اوس کاندیدان 3 ورځې فرصت لري چې خپل شکایتونه د شکایتونو په کمیسیون کې ثبت کړي. ټاکل شوې ده چې وروسته یا نهایي پایلې وروسته له دې اعلان شي چې د شکایتونو کمیسیون شکایتونه وڅېړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونامه د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان څخه هر کله کړي او د هیواد د ټاکنیزو بنسټونو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون د کارونو ستاینه کړي چې په ترڅ کې د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شوې. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وایي پوز باید د پخوانیو پوځیانو په اړه د عدالتي پریکړو خلاف بیان ورنکړي. هغه د دسمبر په 23مه په پیښور کې یوې غونډې ته وویل چې د عدالت لخوا پرویز مشرف ته د عین سره د غداري په تور د مرګ سزا په اړه د پوز بیان غیر ضروري دی.
اگر یہ فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف آتا
چیدہ ذوالفقار علی بھٹو پا اڑا دا رقم پیسلہ رازی نو پا وزوائی مونگ دا دیے سرا ولاریو چیدہ نواز شریف پزد عدالتی امر رازی نو ویل کی گی چی مونگ دا دیے سرا ولاریو خو چیدہ سابقہ جرنیل پزد پیسلہ رازی نو دا دینا دا عزت نفس یو مسئلہ جوڑوی
تو اس کو عزت نفس کا مسئلہ بنا دے.
د دسمبر په 18مه د اسلام آباد یو ځانګړی عدالت د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ته د عین ماتولو او عین سره د غداري په تور د مرګ سزا وورول. په همدغه ورځ د پاکستان پوست په یو بیان کې ویل چې دوی پر دې فیصله دردیدلی او غوسه دي. د سعودي عرب چارواکي وایي پاکستاني د دسمبر په 13مه په ملیشیا کې د شوي اسلامي هیوادونو له غونډې نه دی منع کړی. اسلام آباد کې د دې هیواد سفارت د دسمبر په 23مه په یو خبر پڼه کې ویلي چې په دې اړه ورکړل شوي مطبوعاتي راپورونه بې بنیاد دي. پاکستان هم ورته بیان ورکړی ویلي دي چې دوی دې غونډې ته د پوره تیاری نه درلودلو له کبله نه ورغلي. پاکستان د ملیشیا په دې غونډه کې د ګډون کولو اعلان کړی و خو وروسته پکې نه دوی او نه هم سعودي عرب برخه واخیسته. رسنیو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان له خولې ویلي چې سعودي عرب پاکستان ته خبرداري ورکړو چې مالیشیا ته دی ورنشي ځکه چې سعودي غواړي د اسلامي هیوادونو غونډې یوازې د دوی تر اغېز لاندې د اسلامي هیوادونو تنظیم یا او آی سي په چوکاټ کې وشي. د افغانستان استخباراتي ادارې ان ډي اس ویلي چې په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شو خو شاوسو دایش وسلوالو څخه تحقیقات پیل کړي دي. د دې ادارې یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال لړیو ته ویلي چې په دې کسانو کې ډېر د پاکستان وګړي دي خو د اردن او مرکزی ایشیا هیوادونو کسان هم شته چې ضرب عدالتونو ته وړاندې مقدمه پرې وچلیږي. تر اوسه د دغو هیوادونو په دې اړه څه نه دی ویلي. د هند په اتر پردیش کې د پولیسو سره د مظاهرچیانو په نښته کې 9 کسان وژل شوي او له دې سره له تیرې هفتې څخه په ټول هیواد کې د پیل شوو مظاهرو کې د وژل شوو کسانو شمیر 23 ته رسیدلی دی. د اتر پردیش پولیس ویان پروین کمار د دسمبر په 21 خبریالانو ته د وژل شوو شمیر تایید کړ خو د پولیسو ذمهوار ګڼل یې رد کړ. دا خلک د هند د شهریت بدلولو په اړه د هغه قانون پر ضد مظاهرې کوي چې دوی په وینا د مسلمانانو ضد دی. تیره هفته د هند پارلمان د شهریت په قانون کې د بدلون په منظورولو سره له بنگلاديش، پاکستان او افغانستان څخه په غیر قانوني توګه ورغلو غیر مسلمو کډوالو ته د هند د شهریت اخیستو اجازه ورکړه. ځینو دا د مسلمانانو خلاف بللی او ځینو دا د بې حده ډیرو کډوالو ورتللو ته لار برابرونکي قانون بللی چې د هند سیکولر حیثیت ته تاوان رسوي. نن په ازبکستان کې پارلماني ټاکنې کیږي. دا انتخابات د دې هیواد د ولسمشر شوکت میرزایوف په واک کې تر راتګ درې کاله وروسته کیږي. میرزایوف د 1.5 کلونو لپاره د ازبکستان امیر پاتې شوی. نوموړی د اسلام کریموف تر مرګ وروسته په 2018 کال کې ولسمشر شو او اعلان یې وکړ چې اصلاحات به کوي، خو هغه 15 سیاسي ګوندونه چې په دې ټاکنو کې برخه اخلي له وارد مخه د اوسني حکومت برخه دي. نو ځکه څېړونکي وایي ډېر بدلون به رانشي. نږدې 40 میلیونه خلک د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي. اوسمهال لیبرل ډیموکراټیک پارټي د 150 غړو په پارلمان کې تر ټولو ډېر 250 استازي لري. دا ټاکنې د نوي ازبکستان او نوي انتخابات تر شعار یا نارې لاندې کیږي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې روس او چین جګړه ځپلې شام ته د یو کال لپاره د بشري مرستو د لیږلو لپاره د ملګرو ملتونو د قرارداد مخنیوی کړی او په دې توګه د خلکو خون د دوی په غاړه دی. پامپیو د دسمبر په 21مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې میلیونونو خلکو ته رسیدونکو د دې مرستو بدیل نشته. د دسمبر په 10مه وړاندې شوې دې قرارداد کې وړاندیز شوی چې په شام کې د خلکو ته بشري مرستې رسول یو کال لپاره وغځول شي. قرارداد ته 14 رایې ورکړل شوي خو چین او روس ویټو کړ. روس د شام ولسمشر بشار الاسد ملګری دی او د دې قرارداد لاندې به ډېرې مرستې هغو سیمو ته تللې چې د اسد د رژیم تر کنټرول لاندې نه دي. دا تر دې ګړې د مشال خبرونه. اوس درته احمد الله د هوا حال او د کرن سیبا وړاندې کوي.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 18، په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم -3 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو درته نجیب عامر او د هوا حال درته زمونگا همکار احمد الله وړاندې کولو. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي نتیجې اعلان شوې دي. حال به د کابل نیخ په نیغه درکو. د خیبر قبایلي ضلع ایډیشنل کمشنر د خپلې څوکۍ ګوښه شوی. وجه یې څه ده؟
د علاقه کې چې کوم انتظامی افسر وي نو بل پر حکومت پسې یا په ادارو پسې په سوشل میډیا لګیاي.
د باړی تیرا خلک وایي چې د دې دورانو شو کورونو سروي تر دې دمه نه شوي.
نو دې سروي پورا مونږ ډېر منډه تړې حالې زلې واله خو چې بیا دا اوس سروي په شلوبر ډونګا کې وا. نو پدا کې سفارش والا خلکو کور به کدو مو نه شوي.
پاکستان په ملیشیا کې په یو کانفرنس کې ولی ګډون نه کو. یو سیډونکو وایي
میډیا کې خدا راضي چې هغه وی چې په دې وروستیو 40 کال خلک کار کوي چې په دې وروستیو کې اوبو واپس شروع او لون راکړل دي اوبو واپس واخلي. کنه
د خبرونې پرسته یې نیمه کې هارون بچا هنري ګړای لرو د مشال تر څنګ. تاسو مشال لري ته وګي زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر نه تر ماخام تر شپږو بجو نه خپلې غوري څنګه چې د ژمنې سره سم مشال لري هر غړې هر لمحه تاسو تازه معلومات درکې ورو. کابل ته د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي رسمي نتیجې اعلان شوې دي. زموږ همکار امید زهیر په دغه ټول بهیر باندې د نږدې نه نظر ساتي. ورزو امید زهیر مله امید جان ستړی مشي په خیر. هغه کداره ته وایي چې دغه اعلان وشو د دې اعلان تر مخه سوق مخکې دي سمره رای دي.
سلام تاسو ته د مشال رادیو اوریدونکو ته. بلې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې بل اخر اعلان شوې. د دې انتخاباتو دغه لومړنۍ سنت پر بنسټ باندې برحال ولسمشر محمد اشرف غنی توانېدلې ده چې 500 یمه یو پوره کړي، یعنی د ټولو رایو چې په دشت تلیا میزان میاشتې په شپږمه باندې وکارول شوې د 1,200,000 رایو لړلې محمد اشرف غنی 9,308,000 رایې پوره کړې دي چې دا د سل سلنې نه 25.4% دي. و د دویمه درجه کې بیا د هغه اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله توانېدلی ده چې 9.25% رایه وګټي، یعنی هغه ولکه 10,990 رایه ګټلې دي. ګلبدین حکمتیار په دریمه درجه کې راغلی، هغه 10,232 رایه، او باقي هم نور د ولسمشرۍ نوماندان دي چې رایه ګټلې، خو تر ټولو کمې رایه بیا پکې ښاغلی نور رحمان لیوال وړي دي، هغه 915 رایه کړي دي. د افغانستان د ټاکنو د قانون پر اساس باندې هر هغه څوک چې 25 جمع یو رای وګټي هغه د افغانستان ولسمشر ټاکل کېدای شي، خو ښاغلی اشرف غنی توانېدلی بیا چې د دې ډلې لارې 25.4% یعنی هغه څه چې اړتیا ده هغه پوره کړي، خو قانون دا وایي چې ابتدایي پایلې د تغییر وړ دي. پر دې اساس باندې په 2 ساعتونو کې هر هغه څوک چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دغه پریکړه باندې نیوکه لري د افغانستان ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته ورځي، خپل شکایت به ثبتوي، او د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به د 15 ورځو په اوږدو کې هغه سي او لاغه نور سره بیا خپل معلومات د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون ته سپاري او اخره به ورسته پایله ایراني.
ها امید ظهیر صاحب کلن غونترته دا وایي چې په دې ابتدایي نتیجو باندې کاندیدانو کم رد عمل خودلې.
بله، ښاغلی عبدالله عبدالله چې له دنه وړاندې هم د انتخاباتو په بیلابیلو پړاوونو باندې نیوکه درلودې دی، ویل
ریدونکو تاسو مشال لري ته وګي
د مانی
ها صحیح. ها کدغه خبره ته دوباره وکي امید ظهیر، ځکه چې د غږ کټ شو.
ما اشاره وکړه چې د اجرایی رئیس ښاغلی غنی چې ولسمشرۍ ټاکنو ته نومان هم وو په بیلابیلو برخو کې وړاندې هم نیوکه درلودې، هغه یو اعلامیه خبره کړې ده، ویلي دي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دغه پریکړه نه مني او دوی به د قانون له مخې خپل نور هغه پړاوونه چې دي خپل دریځ چې دی هغه به په راتلونکي کې روښانه کړي، خو اوس دغه پایله نه مني.
ډېره ډېره مننه امید ظهیر، آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګورئ د کابل هم د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو حال اوریدو. اوس ورزو د خبرونو د معمول نشریات ته ورزو په خبر ته، تیر هفته د اسلام آباد یو ځانګړي عدالت د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د عین سره د غدارې په تور د مرګ سزا واوروله. د پاکستان پوځ پر دې سخت غبرګون وښود او ویل چې پر دې پریکړه ډېر دردېدلی او خفه دی. د ځینو نورو سیاستوالو په شان د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن مشر مولانا فضل الرحمن هم پر پوځ نیوکې کړې چې د یو پخواني د افسر په دفاع کې داسې بیانونه نه ورکوي. غلام غوث یې تفصیل لري.
تیره ورځ په پیښور کې مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند د کارکونانو یوې غونډې ته په وینا کې د پرویز مشرف په اړه د خصوصي عدالت په فیصله د پوز په ردی عمل نیوکې وکړې او وی ویل
اگر یہ فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف آتا
چې د ذوالفقار علی بھٹو په اړه دا رقم فیصله راځي نو پوز وای مونږ د دی سره ولاړ یو، چې د نواز شریف په ضد عدالتي امر راځي نو ویل کیږي چې مونږ د دی سره ولاړ یو، خو چې د سابقه جنرال په ضد فیصله راځي نو د دینه د عزت نفس یو مسله جوړوي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې پرویز مشرف اوس یو پوځي نه بلکې د یو سیاسي ګوند مشري کوي، او د آی ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور له د هغه په اړه په عدالتي فیصله د پوز ردی عمل سرګندول نه و پکار.
فوج کا ردی عمل
د پوز او د آی ایس پی آر د مشر ردی عمل غیر ضروری و. دې سره د هیواد دوه لوی ادارې پوز او عدلیه یو بل ته ورمخامخ شوې، داسې صورتحال چرې هم د پاکستان په ګټه نشي کېدلی. اوس پرویز مشرف د یو راجسترډ سیاسي ګوند آل پاکستان مسلم لیگ مشر دی، نو د هغه خلاف فیصله پوز د ځان خلاف ولې وګڼله؟ یاد دې وي چې پرویز مشرف ته د خصوصي عدالت لخوا د هغه په ضد د غداری په جوړه کړل شوې مقدمه کې د مرګ د سزا په ردی عمل کې د پوز د مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور ویلي وو
چې پرویز مشرف سلويخ کاله د پوز او دولت خدمت کړی وو او په هیڅ ډول هغه غدار نشي کېدلی او داغه په اړه دغه عدالتي فیصله په پوز کې سخت خپګان راپارولې دی او د تحریک انصاف حکومتي چارواکو هم په دغه عدالتي فیصله او په عدالتي جرګه کې شامل د پېښور های کورټ د مشر قاضي وقار احمد سیټ باندې سختي نیوکې کړې وې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په خیبر کې د خیبر ضلع ایډیشنل مرستیال کمشنر فهد اکرام قاضی له دندې معطل کړل شوی دی. نوموړی چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي انتظامی افسرانو د اتحادیې مشر هم دی، د یادې اتحادیې لخوا د پخواني پوځي امیر پرویز مشرف خلاف د عدالتي پریکړې په اړه د خبر پاڼې وروسته لیرې کړل شوی دی. نور تفصیل انیس اجمل راکړي.
د خیبر پختونخوا حکومت د خیبر ضلع مرستیال کمشنر فهد اکرام قاضی له دندې معطل کړی دی. نوموړی د خیبر پختونخوا د صوبایي انتظامی افسرانو پی سی ایس لخوا پرویز مشرف ته د سزا ورکولو په اړه د یوې خبر پاڼې خپرېدو وروسته لرې کړل شوې. فهد اکرام قاضی د دسمبر په 21مه مشال ریډیو ته د دې خبرې پخلی وکړ، خو د نور سویلو یې ډډه وکړه. د پی سی ایس اتحادی په خبر پاڼه کې ویلي شوی چې د پاکستانی ادارو ترمنځ په موجوده لانجو اندېښنې لري، ځکه چې دا د ریاست په واک اغیز کوي او که په وخت دا مسله حل نشوه نو بحران هم رامنځته کولی شي. په خبر پاڼه کې دا هم ویلي شوی چې پی سی ایس اتحادیه د پرویز مشرف چې آئین یې مات کړی و په اړه د عدالت د پریکړې احترام کوي. له دې وروسته د خیبر پختونخوا حکومت د دسمبر په 19مه په یو بیان کې د فهد اکرام قاضی د لرې کولو اعلان وکړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی محمد اقبال افریدی وایي د راتلونکي ګل په ورځ به د فهد اکرام قاضی په اړه پلټنې مخې ته راځي. هغه زیاته کړه باید سرکاري افسر د ریاست خلاف خبرې ونه کړي.
لکه حکومت ولې دا سړی اخوا کړی دی، خو دا ده چې په دې علاقه کې چې کوم انتظامی افسر وي نو بالفرض په حکومت پسې یا په ادارو پسې په سوشل میډیا لګیا یا دلته د کرپشن په دې معاملاتو کې ګوتې وایي، نو خامخا دا خو به انتظامی افسران دي د وجه حکومت بدنامېږي. دا خو به ضرور حکومت د داسې خلکو چې کوم دی یا ټرانسفر کوي یا به معطل کوي. خدا وین چې د پیر په ورځ به دا ټول معلومات وشي چې یاره د پرسه شي کې انوال وو، آیا د ادارو خلاف په سوشل میډیا باندې مومن چلو و کنا دا د کرپشن یو په دې وجه باندې فشوي دي.
د صوبایي انتظامی افسرانو پی سی ایس په خبر پاڼه کې دا هم ویلي شوی چې دوی د قانون په حکمرانۍ او په خي حکومتداري باور لري او که څوک د دې منشور لپاره غورځوي او پکې مداخلت کوي نو دا کار غیر آئینی او غیر قانوني دی. خبر پانا سیتوی که ار اداره د پرویز مشرف د پریکړې په غیر قانوني یا غیر جمهوریت طریقه مخالفت کوي باید داغي مخنیوي وشي. د قانوني چارو پو او وکیل سنگین خانوای د پاکستان د قانون لمخه سرکاري افسر د هیواد په سیاسي چارو کې مداخلت نشي کولی. خود فهد اکرام قاضی په مشره د پی سی ایس اتحادیه لاړه په خبري شوی خبر پانا کې واسي د ادارو د تحفظ خبره شوی ده.
د پاکستان د قانون مطابق چې کله د زمون د سابقه وزیر اعظم نواز شریف صاحب مسله را لا او هغه عدلی ناهل کوو سزا کوي، نو هم د دې پاکستان یو سرکاري نوکر چې هغه تړي جی ایس پی آر وای د فوج نماینده دی، هغه پریس کانفرنس وکړو چې فوج با د عدلی سره ولاړی د عدلی د فیصلو په کار وشې ټول فریقین احترام وکړي. نو فهد اکرام قاضی هغه دا ګناه کړی دا تړي جی ایس پی آر سے پشان سرکاري ملازم ته هیڅ حق نشته چې هغه په پولیټیکل اکټیویټیز کې سوالي دا غي خبره تر دې حد پورې وا چې د صوبې دلتا د پی سی ایس کم افسران دي دا غي د اسوسییشن د طرف نه یو رائے ورکړی دا چې موږ ته په دې خبره باندې تشویش دی چې په ملک کې د ادارو په منځ کې د تصادم طرف ته خبره ځي د دې مخنیوي په کار دی.
د فهد اکرام قاضی د لری کولو په خبره په ټولنیزه میډیا د مدني فعالانو او ځینو سیاستوالانو غبرګونونه هم مخې ته راغلي دي او غي د صوبایي حکومت د دې کار غندنه کړې ده. د اسلام آباد ځانګړي عدالت د دسمبر په 18مه پرویز مشرف ته د آئین ماتولو او غدارې په تور د مرګ سزا واوروله.
د مشال تر څنګ اوسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په خیبر کې د باډي او تیرا جنگ د پولیسو مخالف شکایت کوي چې حکومت د پوځي عملیاتو پر مهال لبرانو شو کورونو لپاره اعلان کړي پیسې نه ورکوي. دوی وایي سوزل د ویجاړي د ارزونې لپاره سروې وشوې خو ټولو خلکو ته پیسې ونه رسېدي. تفصیل فرهاد شنواری راک.
د خیبر قبایلی ضلع د باډي او تیرا میدان ځنی متاثر شوی کسان وای دوی ته لا هم د وران شو کورونو د بیا رغولو معاوضه نه ده ورکړل شوی. دوی وای اوس هم په ځنی کلیو کې سروې نه ده شوی او باید حکومت دغه سروې مکمل کړي او دوی ته د معاوضه ورکړي. د باډي شلوبر قوم علی مانشاه اپریدی مشال ریډیو ته وای
دا د دهشتګردی چې کله د 2009 نه بعد سٹارټ شو نو زمونږ د کم دلته کورونه وو جیدودونه وو هغه مطلب وسول شول ور شو ایرا شو نو د سروې پورا مونږ ډېر منډه تړې حالې زلې وو والے خو چې بیا د اوس سروې په شلوبر ډونګا کې وا نو پدا کې سفارش ولا خلکو کور به کدو مو نه شوي زه تل ور زلې ورغلم چې مونږ له دا کوروکا حق دور یو زه حکومت نه دا اپیل کوم چې دا 4 لک روپې در شي نه خو د بهر چې کومه کری مونږ لنډو چې مونږ کرے پمت کی ملا ملو شی مکور پی کی گدارا و ٹھکانا پہ جوڑے گی خو اس کے سمتا اون دے مصر حکومت ہونا کڑو.
حج صاحب گل د تھیرا میدان نا باڑے تھرا غلے او دیوائی
مو غڑ کرو د وچت وگا مکمل وران شو رے بالکل کنڈ والا شوی دی نو بس مو دا گوڑو چکم میں پیسے 4 لاکھ روپے تمرا ور کے 4,60,000 ور کے اگا ما اگا بندا اگا چکم میں ٹیلر دے امن صفا کی گی نو بس خلق مطلب چ مجبور دی وجدان چتا پکول کی کی و کوٹ کی جڑا کی او بس مطلب چ خیمے لگولی چا وچا مطلب چ خیمے نشتا یخنی زیاده را دره گزاره سر و مطلعه چه پدای مو پا علاقه بنده پا میدان بنده وش بلا و لگیه را و شای مطلعه چه چلا میلوی گینا پا قطری که بنده
ده باری محمد رضا اپریده وی چه دغا منظور شوی ماویزه دی رکمه ده خوک میلوشی نو دستی کار بپری روان کدی
متاثر او 10 سال بار اصل مونږ باندې کرفی و خود سه خلکو کورونا په کې ویرون دي جګه دوباره کور جوړېدو جوګا نه دي نو د کم موزه دو ور کوي 4 لک نو په دا باندې خو کم هغه ملبا ام په نسو پکې خو مونږ بیا وی چې غریب سړی څنګه څوکور به پیوشي و کمره نیمه په جوړه شي ځکه چې خلک کورونا بهر پروت دي څوک په سول پروت دي څوک په کریا څوک افورد کولای شي کریا ور کوي کني غریب سړی په امسا یا په سول پروت دي مخصوص خلک شي ریفرنس شپورس باندې کېده ولکه سړی چې صحیح حق دور دی غریب دی هغه څوک اواز نه وچته یغ لنه شوی.
د خیبر قبایلی ضلع ډیپټی کمشنر محمود اسلم ویلی دوی د ورانو شو کورونو د سروې او معاوضه د پروګرام سخت نوټس اخیستی او ټولو تحصیلدارانو ته یې امر کړی چې د متاثرینو د شکایت په صورت کې به ورسره هیڅ نرمي نه کوي او چې کوم خلک د سروې نه پاتې شوي هغوی دې پکې زر شامل کړی شي. فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر.
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پر ہر ڈول سمارٹ فونوں کے کار کبھی
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پېښور ته ورځو. په پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون په پېښور کې د خپل ګوند غړو ته د ملک پر سیاسي حالاتو او خپل راتلونکي کړنلارې خبرې کړې دي. په دې اړه تفصیل غلام غوث اورو.
په پېښور کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د خپل ګوند د کارکونانو کنوینشن ته په وینا کې تور پوری کړی دی چې په پاکستان کې د احتساب قومي اداره نیب د سیاسي مخالفینو په نخښه کولو لپاره کارول کیږي.
نیب تو مشرف کا بنا ہوا ادارہ ہے.
د احتساب قومي اداره د مشرف جوړ کړی شوی اداره ده او چې مشرف کله په تکلیف کې وي نو د نیب لاړخه ردی عمل خو به راځي. دا د نیب اداره چې تاسو په سیاسي مخالفینو باندې د فشار اچولو لپاره کاروي نو د دې د لارې نه پرویز مشرف بریا ترلاسه کړې وه او نه به تاسو بریا ترلاسه کړئ. د پیپلز ګوند سیاستوال ډیر زړور او وفادار دي او د نیب د نوټس او پلټنو نه نه یریږي. بلاول وویل چې که سه هم د نیب د لارې په دوی باندې فشار اچول کیږي خو دا ځل دوی ژمنه کړې ده چې د بېنظیر بټو تلین د راولپنډۍ په ښار کې په هغه لیاقت باغ کې ولمنځي چېرته چې هغه د دسمبر په 28 نیټه په وسلوال برید کې وجلې شوی وه.
پیپلز
د پیپلز ګوند د دریم نسل دا پیغام دی چې راولپنڈی ته مونږ بیا را روان یو. هغلته به مونږ ټولی نړۍ ته دا خبره په ډاګه کوو چې د طاقت اصل سرچینه ولس دی. په دې هیواد کې به د ولس د خوښي سیاست کیږي. په دې هیواد کې به حکمرانی د ولس د خوښي وي او د هیواد اقتصاد به هم د ولس د ګټې لپاره کارول کیږي. وفاقي وزیرانو ویلي دي چې د مخالف سیاسي ګوندونو مشران په دې وجه په حکومت او نیب نیوکې کوي چې پخوانی سیاستوال یې د هیواد د دولت د لوټلو په اساس احتساب ته حاضر کړي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په ملیشیا کې د دسمبر پر 13مه د شلو اسلامي هیوادونو د مشرانو غونډه وشوه چې پکې پاکستاني او سعودي چارواکو ګډون ونه کړ. پاکستان لومړی په دې غونډه کې د برخه اخیستو ویل و خو وروسته هیڅ استازی حاضر نه شو. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکارا انیسا اجمل وړاندې کړ.
د پاکستان سرکاري رسنۍ وايي سعودي عرب هغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې په پاکستان یې په ملیشیا کې د دسمبر په 13مه د اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون نه کول لپاره فشار اچولی وو. په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفارتخانه دا خبره لاغرسته وکړه چې د رسنۍ او د ترکیې ولسمشر په وینا اسلام آباد د ریاست د فشار له وجې د ملیشیا په سرمشریزه کې ګډون ونه کړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي ارباب عامر د دسمبر په 21مه مشال ریډیو ته وویل چې د ملیشیا په غونډه کې د ګډون نه ولو پړه پریکړه د ګوند لوړ رتبه چارواکو کړی ده. نوموړي سیاست کړه ټاکل شوی و چې وزیر اعظم په دې غونډه کې ګډون وکړي خو خای چې د سنو وجوهات له وجې پکې شریک نشو.
دا ډېر ټیپ خبر ده، دنه خبر وی چې دا یا د رښتیا ده یا نه د رښتیا، یا څه 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 خوشوي دي چې شته میټینګ وو کنسل شو. اف کورس میډیا کې چې کوم خبر راځي خو تاسو خپل خبر زګه چې میډیا کې خدا راځي چې غوي چې سعودي عرب 40 کال خلک کار کوي چې سعودي عرب کې ابو واپس شړو او لون راکړل دي ابو واپس واخلو کنه.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی په غونډه کې د ګډون کوونکو اسلامي هوادونو د اندېښنو ختمول لپاره وخت او هلې ځلې پکار وي، نو له دې کبله پکې شریک نشو. په پیښور کې د نړیوالو اړیکو په اجاز خټک وایي د پاکستان اقتصادي حالاتو ته په کتو داسې ښکاري چې پاکستان له سعودي عرب سره خپلې اړیکې نشي خرابولې. نوموړی وایي پاکستانی چارواکو لا پکار وو چې د ملیشیا د غونډې په اړه له وړاندې نه منځنۍ لاره خپله کړې وه.
پاکستان نو غواړي نو دای خپتی دغه ترکی او ملیشیا په مختلفو وختونو کې پاکستان ډېر سخت حمایت کړی دی، مرسته کړې ده. پاکستان ته پکار دا وه چې سلس بیلنس ساتلی وي او اړو کمیټمنټ کړی نه وي چې دیدی اړو اعلان نه دا چې ټاکسي ګرځي کیږي دا نو سعودي عرب لازمان پرېشر دی او سعودي عرب پاکستان نشي ورانولی. سعودي عرب سره
پاکستان په هغه لومړنیو هیوادونو کې یو و چې په ستمبر کې د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر ورسره د شلو اسلامي هیوادونو سرمشریزي په اړه جزئیات شریک کړي وو. د نړیوالو اړیکو یو بل پوه ډاکټر سرفراز خان وایي د ملیشیا په سرمشریزه کې د پاکستان د ګډون نه کولو له پریکړې د موجوده حکومت او د بهرنیو چارو وزارت نااهلي ښکاري.
تاسو ګوري ترکی او سعودي مفادات کې بعض اوقات ټکراو راځي. سعودي او ایران یو بل ته بالکل مخالف دي. پاکستان کله دې تپلو نه دی او سعودي عرب دواړه ملکونه چې دي هغه په دې خفه وو. خو دې کې د پاکستان فارن افس چې دی د هغې ډله احتیام ډېر ښکاري او دې کې د موجوده حکومت لازم ښکاري ولې چې اول دې وي زموږ مزو دی چې خلاجه وزیر بوزیدی ہے کہ اللہ نے انہیں مطلب دی کپت
د نړیوالو رسنیو تر مخه د سعودي بادشاه سلمان د ملیشیا وزیر اعظم ته ویلي وو چې په کوالالمپور کې د دسمبر په 13مه د شلو اسلامي هیوادونو سرمشري زده د اسلامي هیوادونو همکارۍ تنظیم یا او آی سی تر سوري لاندې وشي. دغسې د او آی سی مشرم اندېښنه څرګنده کړې وه چې د ملیشیا غونډه د اسلامي هیوادونو د تقسیمولو هڅه ده. خو د ملیشیا وزیر اعظم دا تورونه رد کړي او ویلي د هیڅ یو نوي بلاک یا څانګې جوړولو اراده نه لري.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خوڅوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ تاسو مشال لري ته وګي او ست د بنیمو بجو د خبرونو لنډیز د نجیب عامر نه اورو
افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسمشرې د ټاکنو لمړنۍ پایلې اعلان کړې. تر ټولو ډیر رای وسنی ولسمشر محمد اشرف غنی وړې دي. هغه 5.64% رای اخیستې. په دوهم نمبر ډاکټر عبدالله عبدالله دی چې 9.52% خلکو ورته رای ورکړې ده. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون پیښور کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال پر پوز نیوکه کړې چې ولې د پرویز مشرف خلاف عدالتي پریکړې پر ضد بیان ورکړې. د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری وایي حکومت د احتساب د قومي ادارې له لارې پر سیاستوالو فشار اچول غواړي. هغه پرون پیښور کې یوې غونډې ته وویل په 23 تاریخ نیب ورغوښته ده. په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دا خبره سمانه ده چې ګینی پاکستان دوی منه کړو چې په ماليزیا کې بعد اسلامي هیوادونو په غونډه کې برخه ناخلي. تر دې مخکې پاکستان هم ویلو چې خپله یې تیاری نه و نو ځکه هغې غونډې ته نه ورغلي. د هند په اتر پردیش کې د پولیسو سره د مظاهرچیانو په نښته کې 9 کسان وژل شوي چې ورسره له تیرې هفتې راهیسې په ټول هیواد کې پیل شوو مظاهرو کې د وژلو شوو کسانو شمیر 23 ته پورته شوی دی. دا خلک د هند د شهریت بدلولو په اړه د قانون پر ضد مظاهرې کوي او نن په ازبکستان کې پارلماني ټاکنې کیږي. د انتخابات د دې هیواد د ولسمشر شوکت مرزایف په واک کې تر راتګه 3 کاله وروسته کیږي. نږدې 40 میلیونه خلک د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. دا ټاکنې د نوي ازبکستان او نوي انتخابات تر شوار لاندې کیږي.
سمشال لیرو ته وګی د خبرونو لنډیز دلته نجیب عامر باندې کول او سترته زموږ همکار بشیر غواخ هارون باچا هنری کړه باندې کوي. نن په کراچۍ کې د پاکستان او سریلانکا ترمنز اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د بشیر غواخ جوړ کړل شوی هارون باچا هنری غړی وړاندې کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د هارون بچا هنري غړی خبرونه ده او زه بشیر غواخ ستاسو قربایم. زه ځکه قربایم چې هارون بچا نشته په رخصتې ده نو زه دغه په ځای باندې تاسو د خبرونه وړاندې کوم. او نن موږ سره د پښتو ژبې یو ډیر ښه سندرغاړی او د ښو شعرونو انتخابونکی سردار یوسفزی ملمه ده. یوسفزی صاحب ستړی مشې په خیر راغلی.
خوشحاله شه بشیر غواخ صاحب الله دې وکړي تاسو مرو جوړو خوشاله ډیره مننه.
اول ته دا وای زه خو تاسو په فیسبوک کې تاسو سره منو ګورم تاسو کارونه هنري کارونه څنګه روان دي؟ کارونه مو د پخوا په نسبت باندې اوس څنګه دي؟
د پخوا په نسبت باندې اوس مثال کې یو ټپه ته وای ما یو ډېر مشهور ټپه ده چې هغه سینې ما جنانا اوس په لکړه د تنور غاړي لزمه. نو هغه د دې پپا خو په پنګ پړاګه باندې هر یو چیز او ډېر یو بل رنگ ماحول وو او ډېر خملګری وو. اوس ملګری را پیدا کول او دغه شانت چلونه کول هغه شانت نه دی لکه کم چې وو. بهر له یو سیزم دا دی چې ځان دغه دایره نه بهر نو بس واغی کې یو وخت په وخت کې ځان مطلب استخاره کو ملګرو سره کې د دې کې وو هغه ته نوی 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 سندرې مخترع وو.
د یوسفزی صاحب تاسو څنګه سندرې مشهورو څنګه کړلې؟ پښتنه خو مدا وکړه چې اوس حال دی خو بیرته شاته لاړ شو. سندرو سره مو شوق څنګه پیدا شو څنګه مشهور کړی؟
دا خو ډېره زړه خبره ده. ډېر پخوا چې وړوکوالي نه دا چې په ما باندې بډې ښې لګېدلې سندرې خوښې دي ممي او بیا به داسې وشو چې کله مې ځان ته هارمونیا واخېسته هغې به را ته بیا ډېرې غټې مسلې جوړې کړې په کورنیز ماحول کې. ورور به مې خارېده بلا بلا مسلې او دا ډېر یو ډېر سفر هم په ډېر ستغه لاره باندې وکړو او تر دې دمه د دې ځای را ورسېدو.
اوس څنګه اوس درته د کورنۍ څه وایي چې اوس خو نام خدا مشهوره یاسته خلک مو پېژني، نو اوس د کورنۍ مو څه غبرګون دی؟
اوس خو چې کوم وخت هغه وخت به موږ ته څوک ښکارېدل او نو هغوی خو اوس دغه شوي دي ډېر کمزوري شوي دي، اوس د قار در نه وتلي دي، هغوی سی ته مونږ راغلي اوس مونږ خلکو ته قاري خبرې اوس نشته. خو به هر حال حالات چې کوم دي نو دا هغه رقم نه دي کوم چې پخوا وو که نه، هغه ډېر مینه او هغه ډېر خوندونه رسېد نه دي.
بس په دې به خبرې کوو چې اوس حالات ولې داسې نه دي او نور به مخکې په هنر باندې به هم خبرې کوو عمومي. خو ستاسې یو څه ټپې به واورو چې نوي ټپې دي. اوریدونکو تاسو د سردار یوسفزی په غږ کې د خوندورې ټپې واورېدلې او هغه موږ سره دا وخت میلمه هم دی په خبرونه کې را سره ملګری دی. سردار صاحب، دا ستاسو د ټپو نه د شاعرۍ د انتخاب نه داسې معلومېږي تاسو په دې باندې ډېر کار کوئ، ډېر سوچ پې کوئ چې کوم شی انتخاب کړئ کوم شی ووایئ. دا څومره اول خو ضروري ده چې ښه شعر انتخاب شي، او بیا د ټپو په باره کې کله ته وایئ دا لنډۍ یا ټپې تاسو څنګه پیدا کوئ؟ ځکه چې ډېرې ښې خوندورې ټپې دي چې د نورو هنرمندانو ورته هېڅ پام کېږي نه، که څنګه چل
دا؟ خو بشیر ګواخ صاحب، خبره داسې ده چې د خوښې پورې خبره ده، د مینې پورې خبره ده، دغه پورې خبره ده. مطلب سړی یو کوشش کوي، نو کوم کار به وي چې هغه داسې ګران وي، کوم کار به وي چې هغه نه شي کېدلی، کومه ټپه به وي چې داسې نه وي، ټپه به نه وي چې اوس به هم بلا داسې ټپې وي چې هغه به چا نه وي اورېدلې، ته نشته. او دا دی چې زما خپل باندې خطپه او ښه شعر خوښېږي، دا نه دی چې زما فلانی شاعر خوښ دی، دا ټیک چې بلا شاعران به مې خوښي، ملګري به مې، یاران دوستان به مې. خو دا دی چې لکه زما چې کوم دغه دی تاسو زما د انتخاب خبره کوئ نو زه د سړی نه زه د شعر انتخاب کوم چې کوم انتخاب کوم شعر په مخه ولګي که هغه هر چا وي هغې په ما د پاره داسې دغه نشته چې دا دنګ دی سپین دی تور دی څنګه دی چېرته دی هغې سره مکار نه وي نو زه دا کوشش کوم او په ټپو کې خصوصا زه به یو خبره تاسو په دغه ریډیو چینل په ذریعه باندې خپل ملګرو ته کوم چې عموما داسې چې په دې کې اکثریت ته فیزه په خپله لیکم هو دا تاسو چې په کې کوم نوی والی ښکاري که نه
نو دا خو موبل هنر راته خو د ځکه ټپې لیکل خو اسانه کار نه وي خو دا موږ سره یو اورېدونکی دی هغه ته به وشګورو چې هغې څه تپوس لري ستړی مشی په خیر راغلی که زموږ د میلمه سردار یوسفزي نه څه تپوس کوئ نو مهرباني وکړئ
السلام علیکم بشیر ګو صاحب زمری صبرناک د وطني خبرې کوم د جنوبي وزیرستان ګلکش نه تا ته او سردار یوسفزي ته په پښتنه مینه سلامونه وړاندې کوم
ستړی مشی په خیر راغلی
وعلیکم السلام
خیر خیر د نصیب سره سردار یوسفزي نه به زه دوه درې پښتنې وکړم ماشا الله د ده خو ډېر غږ تاثیر لري یوه دغه پوښتنه جن کوم هایا د ده چې کومه سندره ډېره خوښه یې په اخیر کې کېدی راته زمزمه کې او بله دا پوښتنه جن کوم د دوه سندرې ویلې دي اشاره مې زنانه وته ده زنانه ورسره د سندرې ویلې دي کې نه دي ویلې او بله دا پوښتنه ده چې د په خوړو کې کوم خواړه زیات پخېږي هغه دی راته په ګوته کې چې ما له دغو خوړو سره ډېره مینه ده
هو زه به ورته درې خبرې درې واړه سوالونه جواب کوم خو په درې کې په دې کې لږ هغه راشم ځکه چې نن زه تاسو سره په دې مرکه کې داسې ځای کې ناست یم چې هغه به تاسو ته زمزمه نه کړی شم نور داسې به ووایم خو زمزمه راته په داسې ځای ناست چې هغه ځای کې زمزمه راته کول ډېر مشکله ده نو دا دغه باندې ډېر بخښنه غواړم ملګري نه او بله دا خبره ده چې دوی بله خبره دا وکړه چې دوی په خواړه کې بدي څه خوښ دي که نه نو زما چې څه خوښ دي دا به یا دا مني او یا به نه مني زما هیڅ په اور پخ کړی مې خاص نه خوښېږي لکه زما شوملې خوښېږي زما ماسته خوښېږي زما غوړي خوښوي زما مطلب په اور پخ کړو کې مې صرف ساک خوښوي سوکړک مې خوښوي دا شیان زما ډېر خوښېږي او چې دا ماته میلاویږي دغه خورمه او نور څه شته زما هغه نشته
یا او بلې دا تپوس هم نه پوهېږم تاسو نه هېر شو که نه نه غواړی چې جواب یې کوي چې ښځینه سندرغاړو
نه جواب کوم ته همدا ماته یاد دی جواب کوم ته دا دی چې ښځینه سندرغاړي ډېر ښه هنرمندان شته دغه ستا په خپل ځای به هر څه ټیک ټاک دي خو دا دی چې زه زما نه خوښېږي چې زه چا سره یو ځای څه ووایم که نه دا خو دی خو ښځینه یادی ما زه د نارینه سره هم یو ځای نه دي ویلي نو دغه چې څه یم همدغه یوازې یم او ښځینه هغه سره هسې هغه خپل پښتو خپل هغه راته اجازه نه راکوي که نه داسې نه شته چې سندرې مې دا ښځینه سندرغاړي هنرمندانې هغې ډېر ښه غږونه لري ښه ښه کلامونه هم پکې ډېر خلک وایي او ما تر اوسه پورې چا سره دغه نه دی ویلي
او دا سردار صاحب تاسو د ښځینه او سندرغاړو خبره وکړله په اوس وخت کې تاسو ته دا ټول د هنر سره تړلي کارونه څنګه ښکاري ځکه اکثره چې موږ ګورو ځینې پکې د نورو ژبو هنرمندان هم راغلي پښتو سندرې وایي هغې زما خل مارکیټ ته کېدای شي ګوري چې مارکیټ ښه روان دی د دې څه وجه ده او تاسو ته په دې نوو سندرغاړو باندې څه ځینو ټکو باندې اعتراض شته که نه تاسو وایي چې بس ښه روان دي
هو اعتراضونه خو ستا مې پېول پ نه شته دا دی چې نو داسې که نه ملکه سړی چې په کوم څانګه باندې ناست وي ورته لکه هغه کټ کوي که نه موسیقي همدای نه اوس سندرغاړو داسې ته راوستله چې اوس هغه دغه خبره خوش رو واپنې خرچې پې که نه همدای نه اوس سندرغاړو دا مسلې را پیدا کړې دوی خپله باندې ریکارډینګونه وکړل بیا لاړل چینلو ته یې وویل بیا د که نه که داسې نه وې نو اوس به هم به لکه د څومره غټ غټ سندرغاړي دي دوی هم په دغه سندرو باندې اوس خپلې پیسې لګي او د هغې هېڅ هغه انکم نه وي آمدن د هغې نشته چې لکه ما ته به د هغې هغه راشي دا خلک ډېر زیات یو لکه څنګه چې زمونږ د پښتانه شاعران دي که نه کم څومره محترم او څومره لوی لوی ستر شاعران دي دغه خلک هم چې کوم دی نو دوی کتابونه چاپوي
خپلو پیسو
او بس نیکی کار دریا میډال هغه خبر ده بس کتابونه چاپوي او بس کتاب واخیستل او چاته ډالۍ کړل او څه خرڅ شو نو هغه بیا زمونږ نه هم خدي خو دې خلکو ځان ته خپله دا نقصان وکړه فن چې کوم دی نو ډېر ارزان که نور داس وبل دا چې یو خبر په کې داس هم کړی دي چې کار نه هم کړی دي چې سره کلام خو ویلی شي نو په کار چې خو وای نو دی هغه زمونږ کل بس ځینې ځینې داسې ټول نه یادوم څو کسان به په کې داسې وي چې هغې زموږ کلچر ته هم نقصان ورسوو که نه زموږ کلتور ته نقصان ورسوو نقصان ورسوو کوم چې صحیح حیران دي که
نه. سردار صاحب یو کس را سره راغلی دی او اوریدونکی دی هغه ته بور شو ستړی مشی څو خبر کوئ؟
السلام علیکم بشیر لالا تاسو کیسه صاحب دا پروڈیوسر ته محترم تاسو له دا سلامونه وایم تاسو له سر له مې کې لګینا یو پښتون اعظم د سردار یوسف صاحب محترم نه چې د سمری خون ډیر خوښي یغه سندره چې وای چې په لاس کې بم دی بل شین دا سندره هم از ښه زیاته خوښه ده او دونه دا پښتون لرم چې څو بچی لري او په شاعرانو کې څو خوښي او په هنرمندانو کې څو خوښي.
سردار سوزه صاحب د ماشومان دي څو دي او شاعرانو کې دي څو خوښيږي سندرغاړو کې دي د ځان نه بغیر بل څوک خوښيږي؟
ځان خو مې بېخي نه خوښيږي. هنرمندان نه دي چې زما هر هغه هنرمند سخت دی چې هغه خپل قوم ته تقویت طاقت ورکوي وده ورکوي هغه شاعر مې خوښ دی چې هغه د خپل قوم نمایندګي کوي خپل کلچر ته فائدہ ورکړي خپل قوم ته فائدہ ورکړي چې څوک کله هنرمند دی او کله شاعر دی چې د دواړو ته نقصان ورکړي دغه مینه خوښیږي.
او په دې کې دا یوسف صاحب دا سودا سیاسي غونډې جواب ورنه کړ چا نوم دی وانه خسته؟
نه نو نوم به زه د چا واخلم تا زمونږ والله دې لري په بله ژبه کښې نه کوم چې دومره سندرغاړي دي دومره ډېر بلا دي شکر دی ډېر ښه سندرغاړي دي چې یو نوم او داسې نه دی چې زه به یا به ما نه پېژني یا به زه نه پېژنم اوس که زه نومونه اخلم که څوک را نه پکښې پاتې شي بیا کېدی شي هغه رانه ګیله وکړي که نه دا دی چې کوم ښه او چې کوم ښه سندرغاړي دی کوم خپل کلچر ژوندی ساتي او خپل قوم ته فایده ورکوي او کوم شاعر نو دغه مې خوښېږي هغه که هر څوک دي هر چاته چې دي.
او بل سردار یوسف صاحب د تپوس وکړو چې ماشومان د شته دی څنګه هغې باره کښې ویل؟
هو د خیره په مونږ پښتانه یو ماشومان خو خامخا هغه یو دوه خو بنې ډېر به وي زما د خیره شپږ بچي مې دي.
او دې سره به تړلی دا تاسو موږ ځکه چې نه پوهېږم چې بیا بل ځای کې تړاو پیدا کوي که نه خو اوس یې تړاو پیدا کړه ماشومانو کښې مو د چا شوق شته دی سندرو سره موسیقي سره ویلو سره؟ البته
زما یو زوی دی مریض دی هغې به سره شوق شته خو هغه ته زه نه پرېږدم.
ولې
نه زه هغه ته وایم دا وکړه بیا خو اول دومره علم محصل کړه بیا دومره پوهه ولرې بیا دې طرف ته را شه اوس د دې وخت نه چې دا کې بیا مخې ته ډېر بندیزونه را ځي مخې ته لارې بندېږي ورانې.
ښه او عمر یې کم دی که څنګه تاسو اوسې نه غواړئ چې ووایي سندرې؟
نه بشیر ګواه صاحب داسې خبره ده چې زه به دا دی چې په دومره وړوکوالي نه چې سړی دغه طرف ته را شي بیا ترې نور تعلیم پاتې شي نور سبق ترې پاتې شي بیا هغه هغې سره هغه شي زه نه غواړم زه یم چې اول دغه دی ښه تعلیم وکړي بیا چې څه کوي هغه بیا ستا مرضي ده خدای وخت کښې ته ورته نه ورکوم اجازه ده که چې واړه دي که نه.
ښه او دا یوسفزه صاحب دا یو سندره به واورو دا مخکې چې د اورېدونکي یاده کړه دا سندره به لږ واورو د چې په لاسو کښې بم دی
چپلا سکی بم دے بلشین دے بلشین دے چپلا سکی بم دے بلشین دے بلشین دے دادڑے زمون کلی سڑے ن دے سڑے ن دے سڑے ن دے چپلا سکی بم دے بلشین دے بلشین دے چپلا سکی بندے بلشین دے بلشین دے بلشین دے
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی یو د مشال ریډیو نه هارون بچا هنری غړی او یو دغه په غیب کې ز بشیر غوخ اساسی قربای موږ سره زموږ خوږ غږ هنرمند سردار یوسفزی ملمه دی. یوسفزی صاحب تاسو مخکې یادونه د ښه شاعرۍ کول او د وطن خبره مو کوله چې ستاسو هغه هنرمندان هغه شاعران خوښ دي چې د وطن خدمت کوي. په دې شعر کې هم د اوسني حالات چې دي یو قسم ته پکې ښودل شوي دي. د شاعرانو رول یا د هنرمندانو رول د سندرغاړو رول کردار څنګه ګڼي په دې اوس وخت کې چې دا کوم حالات دي؟ اکثر موږ په افغانستان کې چې ګورو اکثر سندرغاړو د سولې لپاره شعرونه ویل دي، ډېر یو ټرند غوندې جوړ شوی دی. دا څومره ګټور کار دی؟
دا ډېر زیات ګټور کار دی. دا په دوه رنګ کې ګټور کار دی، چې هم به په خپل قوم کې ژوند پیدا کړي. داسې نه چې د مایوسۍ سندرې مایوسۍ غزلې او د مایوسۍ په مخه همدغه ټولګي بس خلک بیا مایوس شي، دې ته به ژوند هم ورکړي، دې ته به ژوندۍ سندرې هم وایي، دی ته به داسې سندرې هم وایي هغه کې رښتیا یا کې حقیقت دي. که نه په داسې شي که فرض که ته تورې یو رقم سندرې ووایې، نو هغه به بیا داسې شي چې فرض که مایوسۍ سندرې زه په ووایم مخامخه، نو بیا به زه خپل قوم مایوسه کړم. نه نه، زه هغې ته که د مایوسۍ یو وایم ژوند ورته پنځه وایم، د خوشحالۍ ورته پنځه وایم. نو دا ډېر ښه کار دی. خو دا دی چې په دې الله دې وکړي چې ډېر هنرمندان دي، ډېر ملګري دي زمونږ چې کوم سره زمونږ تعلق دی، هغې لګیا دي خپل یو کوشش کوي که هغه طرفته دي که دې طرفته دي. خو دا دی چې یو ښه کار دی.
موږ سره اوریدونکی راغلی، هغه سره به خبرې وکړو چې ټلیفون ډراپ نه شي. ستړي مه شئ، څو خبرې کوئ؟
مننه، خوشحاله اوسې شاهد مې زروال یم، به زبین در سره په لاین یم. یوسفزی صاحب ته تا ته نیکې هیلي احترامات سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې روغ جوړ به وای. بس تاسو آواز و هر و بس مشال ریډیو باندې ماشاءالله دا ډېر خوږ آواز دی. او زما دا تپوس دی ونه چې دا به زمزما لازمن کوي، ولې چې مونږ زمزما لازمن غواړو. او بل دا مینا کړی دی که نه؟ څوک د جنان سره مینه کوي، څوک د مور پلار سره، او څوک د وطن سره مینه لري، څوک د فن سره مینه لري.
مینه کړې ده که نه؟ دا چې کوم سیزونه یاد کړل د ټول سره مې مینه کړې ده.
نه هغه چې نه دی یاد کړی هغه وایي. تاسو خو دا کچا نه لیدلی سردار یوسفزی صاحب؟ نو زه به ورته وایم چې یوسفزی صاحب ډېر ښکلی سړی دی، ډېر ښایسته څنګه چې پښتانه یي هغه رقم ته دی، نو خامخا به څه یي یوسفزی صاحب؟
بشیر ګواخ صاحب، دا ستاسو مینه ده، ستاسو نظر ښکلی دی، احسان منې مستاسو تاسو ما سره دومره مینه لري. او دغه ملګري ته مې دا جواب دی چې دا کم سیزون یاد کړم، دغه ټولو سره مې مینه ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او هارون بچا هنری غړی خبرونه اوري. زه بشیر ګواخ بګی ستاسو دغه په غیاب کې قربایم. سردار یوسفزی زموږ مېلمه دی، خوندور هنرمند دی، خو ښې سندرې وایي. یوسفزی صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړله د کار په اړه باندې، د ژوند په اړه باندې. ظاهره خبره ده چې ډېر کم هنرمندانو چې دی هغوی دا وس رسي چې د خپل هنر په خپله باندې وساتي، پسې روانې وساتي. د آمدن یو څه ذریعه جوړېدی شي؟ تاسو کوم چینل لرئ، یوټیوب چینل لرئ یا بل څه شی داسې څه لرئ د هغې د لارې چې تاسو ریلیز کوئ خپل دغه، او یو څه تاسو ته ښکاري چې هغه یو لاره جوړېدلی شي چې د هغې نه تاسو ته آمدن وشي؟ ځکه چې ژوند خو بغیر د خوراک نه کېږي.
دا خبر ډېر خوشي خبر وکړه. دا دسته چې د یو چینل خپل لرم سردار یوسف زی افیشل خود دې چې هغه تر اوسه پورې لا رجستر شوی نه دی. دومره ما په خیال څو کلونه وشو درې کلونه وشو تر اوسه پورې رجستر شوی نه دی. استاد هغه متل دی چې خړی می نړانده که نه بس په دغه سیزونو باندې زه زیات نه پوهېږم. په دغې قیسو بچسو کماده پورې پوهېږم. بس بیا هم ورته ناست یم خو تر اوسه پورې هغه رجستر شوی نه دی. او داسې او زه ذریعه خو دغه یو مضبوطه ذریعه زمونږ ده
ډېره زیاته مننه یوسف صاحب. موږ سره بس دا پروګرام وخت ختمیږي. ستاسو ډېره مننه تاسو موږ ته خپل ټایم راوست وخت مو راته راکړه او خبرې مو سره وکړلې خوند یې وکړ.
ډېره مننه ستاسو هم بشیر ګواخ صاحب او ستاسو د چینل هم او ستاسو څومره همکاران چې دي دغې هم وخت په وخت موږ یاد کړی یو وخت په وخت موږ غږ د نړۍ ټول ګټ وټ دی. زه موږ ستاسو احسانمند یو چې د تاسو موږ سره مرکه وکړئ. ستاسو په ذریعه زموږ خبره څوک واوري که ښه وي که نه ښه وي. زه خو یو جټ پښتون سړی یم که زما نه په دې کسه هم داسې شوي په اورېدونکو کې ما نه څوک دغې دلازاري شوي د هغه خفه شوي. ستاسو په همکارانو کې یا ستاسو په چینل کې یا په هر ځای کې چې شوي لږ ډېره بخښنه غواړم. او زه خو یو ساده باده شډل بډل پښتون یم بس یو څه خبره مې خولې ته راغله خو بس دغه ده چې په شا هېڅ هم نه یم سیده خبره کوم.
سردار یوسف زی صاحب اوریدونکو تاسو د سردار یوسف زی خبرې واورېدې. د پښتو ژبې یو ښه وتلی هنرمند سندرغاړی دی او هغه سره موږ نن په هارون باچا هنري ګړې خپرونه کې خبرې وکړې. د هارون باچا په غیاب کې زه بشیر ګواخ د دې کوربه وم. تاسو د سردار یوسف زی دا سندره واورئ او زه به در سره مخه ښه وکړم. خوشحاله و آباد اوسه.
هم یې تیر د ساتلې هم یې ټال راشه ساله ونی اوسم پتول حال راشه ساله ونی اوسم پتول حال هم یې تیر د ساتلې هم یې ټال راشه ساله ونی اوسم پتول حال ले वने हो तुम पखवल्ला
اختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر